السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن مخام خبری مجلې ته خراغلاست. قدر من اوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د تلې یا میزان څلرمه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له شپږشتمې سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د کابل په وخت د مخام په شپږ نیمو بجو پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې د یوناما مشره روزا اوتنبایوا به د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. تمه ده چې د دې غونډې ډیری بحثونه به په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت، په تیره د ښځو او نجونو د تعلیم، پر وړاندې پر ستونزو او نورو اړوندو مسایلو متمرکز وي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اقلیمي بدلونونو له کبله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی محدود شوی دی. د دې کمیټې د افغانستان څانګې نن پر ایکس شبکې لیکلي چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیمي بدلونونو اغیز د دې هیواد په ډیری سیمو کې سرګندې شوي دي، نو ځکه په ځپل شویو سیمو کې کورنۍ د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. ارمنستان وایي لکه چې آذربایجان پر ناګورنا قرباغ بشپړ کنټرول ټینګ کړی، په تیرو څو ورځو کې د دې غرنۍ سیمې له 10,000 زیات اوسیدونکي له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي او ارمنستان ته تللي. د ارمنستان حکومت ته وویل دا جبري بې ځایه شوي خلک د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. آذربایجاني ځواکونو تیرونی په ناګورنا قرباغ کې د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او پر سیمه یې ولکه ټینګه کړه. پولنډي کارپوهانو تایید کړی چې هغه توغندی چې په 13 نومبر میاشت کې د غلو دانو پر یو ګودام ولګېده د اوکراین لخوا توغول شوی و. د ناټو په غړي پولنډ کې د دې توغندي لګېدو دا ویره زیاته کړې وه چې د دې تړون د ګډې دفاع د مادې له فعالېدل ښایي د اوکراین جګړه پراخه کړي، خو هغه مهال وارسا او ناټو وویل چې دوی باور لري چې دا د اوکراین لخوا یوه تیروتنه وه. او د افغانستان د کرکټ نیلی لوبډله د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. کرکټ بورډ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان لوبډله بیګا د هند د کیرالا ایالت تریوانانتارم ښار ته رسیدلې ده. د بیان له مخې ملي لوبډله به خپله لومړنۍ تمریناتي لوبه را روانه جمعه له جنوبي افریقا او دوهمه راتلونکې سه شنبه له سریلانکا سره وکړي. په نړیوال جام کې به چې د اکتوبر په 15 پیلېږي، د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر په 8 له بنګلادیش سره وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خبريږي. و باوري چې ملګری ملتونه نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي او تمه ده چې بشري حقونه به د موضوع په راس کې وي. په یو تحلیلي مرکه کې به د دې غونډې اهمیت ته کتنه وکړو. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر وایي په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت له کبله د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی.
څوک کولای نشم، څوک چې مزدوري نشم کولای، چې منګی نشم راوړی او نه دغه غیسته شم او اوس مې نه کیږي. الله سره ته ناشي نور څوک نه لارو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو پر کمښت اندېښنه ښودلې. همداراز واورئ چې په تورخم کې هلته چې د افغانستان د میوې پر لاریو تازه بندیز لګېدلی، تازه څه تیریږي.
کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي او دا تور او سور انګور د تاجکستان دي.
د ناګورنا قرباغ سیمه پر سر د آذربایجان او ارمنستان د لانجې لورستي هله به خبر شي. نور مطالب هم لرو او د دوه تیر سره اوسه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. میر احمد سپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. دا غونډه په شپږنیمو بجو یعنی په څو شیبو کې پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشره روزا اوتونبایوه به دې غونډې ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه په تېره د بشري حقونو په اړوندو موضوعاتو معلومات ورکړي. د نننۍ غونډې په اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو له خبریال حسیب تلاش نه اورو چې د شیبه په مستقیمه اړیکه سره د مهرباني وکړي. تلاش صاحب
سلامونه. د ملګرو ملتونو دغه غونډه په راتلونکو څو شیبو کې پیلېږي. په دغه غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما مشره روزا اوتونبایوه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. تمه ده چې د دغه غونډې ډېری بحثونه په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار د حقونو پر مسلې متمرکز وي. د یونما د مشر تر څنګ په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي ماموریت استازی نصیر احمد فایق او د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشر سیما باغوس هم د غونډې ګډونوالو ته خپل معلومات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د دې غونډې په درشل کې ویلي چې طالبانو د ښځو د ژوند هیڅ اړخ بې ضرره نه دی پریښی او هغوی ته یې هیڅ ازادي نه ده پریښی. نصیر احمد فایق چې د مخلوع جمهوریت د وخت د افغانستان په دایمي څوکۍ پاتې دی، ازادي راډیو ته وویل چې د دې غونډې اجنډا د افغانستان د وضعیت په اړه د سرمنشي درې میاشتنی راپور وړاندې کول دي. د افغانستان دایمي استازولي به هم د دې په وینا په دې غونډه کې د افغانستان د خلکو په استازیتوب ګډون او وینا وکړي. ښاغلی فایق د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته زیاته کړه چې په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې یو استازی هم ګډون لري او تمه ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د زده کړو او کار د حقونو په برخه کې عمده بحثونه متمرکز وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په خپل تیر درې میاشتنی راپور کې ویلي که طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا د منل کېدو هیله لري، باید د بشري حقونو د درناوي او ودې لپاره کوچلي ګامونه پورته کړي. هغه ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې د خپل واک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکوي چې په نتیجه کې جګړه او شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو او ازادۍ محدودیتونه دوام لري. خغلی ګوترش په خپل راپور کې زیاته کړې و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیت هم د طالبانو د هغې پریکړې په نتیجه کې له ځان سره مخ شو چې د دې سازمان په دفترونو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې نن دغه غونډه کوي چې تازه د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد له شمشاد خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ومنله چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا یو شمېر کارکوونکي د ده په وینا د افغانستان د قوانینو او ملي ارزښتونو ته د نه پاملرنې له امله نیول شوي دي. مجاهد زیاته کړې چې د یو نظام په توګه د دوی حکومت دا حق لري چې پر نړیوالو مرستندویو ادارو څارنه وکړي او قانون ماتونکو سره به قانوني چلند وشي، خو د دوی له لوري د نړیوال شویو بشري کارکوونکو د قانون ماتونې د څرنګوالي په اړه جزئیات دي ورکړي. او چا د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې وویل چې سکالي د بشري مرستو رسونکو له ډلې 114 تنه نیول شوي دي. هغه څه چې دا اداره د بشري کارکوونکو خوندیتوب او امنیت ته لوی خطر بولي.
ډیره زیاته مننه تلاش صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د تلاش په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي او دا غونډه په څو شیبو کې پیلېدونکې ده. د امنیت شورا د نننۍ غونډې په اړه د یوې مدني فعالې نظر هم اخلو، په دې اړه چې افغان میرمنې له امنیت شورا نه څه غواړي. خو زموږ همکاران هڅه کوي چې د مدني فعالې فریدې حفیظ سره زموږ اړیکه ټینګه کړي، مګر تر هغه پورې ورزو یوې بلې موضوع ته. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی اجرایه رئیس وایي په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت له کبله د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. سنډي مککین پرون پر ایکس شبکه یعنی پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې د دوی د بودیجې د کمښت لکبله دوی مجبور شوی دي چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې له 10 میلیونه افغانانو سره مرستې بندې کړي. فریده سیال په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره راسره ده. فریده جانې سیال، مهرباني وکړئ.
پدنه کور ودان تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلي د خړو نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس سینډی میکن ویلي دی چې له افغانستان د وتلو نیت نه لري خو د بودیجې کمښت سره مخامخ دی، بودیجې ته اړتیا لري، ځکه هغه ویلي دی چې د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ ده. هغه میکن پرون په خپل اکسپاړه د امکاناتو کمی ته په اشاره ویلي دی چې د خړو نړیوال پروګرام مړ شوی دی چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 10 میلیونه وګړو سره د خوړو توکو مرستې بندې کړي. له قوله دا د دوی د ژغورنې وسیله و چې نور نشته ده. د خړو نړیوال پروګرام د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې د هم لیکلی و چې دا مهال په 50 هیوادونو کې 30 میلیونه وګړي د بیړنۍ لوږې له بېلابېلو کچو سره مخامخ دي چې یوازې 15 میلیونه یې په افغانستان کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام نن بیا ویلي دي چې ورځ تر بلې په دې هیواد کې ښځې د ژغورنې وروستۍ وسیله له لاسه ورکوي. ډبلیو پی زیاته کړې ده د دې کبخت معنا دا چې 1 میلیون میندې او ماشومان به نور د تغذیې په برخه کې ملاتړ ونه لري. په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام د دې ادارې د بیړنیو حالاتو رئیس کیون نان پارک هغه څرګندونې هم خبرې کړې دي چې وايي ډبلیو پی په داسې یو هیواد کې د خوراکي توکو مرستې کموي چې له 15 میلیونو ډیر خلک یې په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به یې څه وي او له کومه به یې کوي. هغه چې په کندز ولایت کې له روغتون لیدنه کوله ویلي دي چې همدا روغتیايي مرکز د خوارځواکو مندو او د دوی د ماشومانو د ژوند ژغورنې درملنې لپاره روسي او یوازینی فرصت دی. د خړو نړیوال پروګرام د بیړنیو حالاتو رئیس په سمدستي توګه د 1 میلیارد ډالر غوښتنه کوي څو د دې لقوله په ساړه او سخت چمی کې افغانانو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر بیوزله او اړمن افغانان بیوایي بیل خدای بل اثر نه ده ورته پاتې او نه پوهیږي چې څه وکړي. موږ له هغو مېرمنو سره چې په بد اقتصادي وضعیت کې دي خبرې کړې دي چې وایي غوټۍ ده چې د دې سره خپل خبرو کې داسې ویل
څو کولای نشم سب چې مزدوري نشم کولای چې منګای نشم راوړی او نه دغه غیسته شمه او اس مې نکېږي الله سره ته ناشي او الله سره لرم نور هیڅوک نه لرم.
دا طالبانو د حکومت وایان زبیلا مجاهد په افغانستان کې د بیوزلۍ د مخنیوي اړوند د دوی د حکومت د پروګرامونو د ترنګوالي په اړه د آزادۍ پښتنې ځواب نه کړي خو په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ کچه داسې مهال پورته ځي چې پرون د افغانستان لپاره د خړو د نړیوال پروګرام وایان وحید الله منی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کموالي له امله دوی کولای شي په یو میاشت کې له 1500 اړمنو افغانانو څخه یوازې 3 میلیونه کسانو ته خوراکي توکي ورورسوي. تکلصب
مننه له تاسو. فریده سیال د ازادي رادیو خبریاله و چې د دبليو اف پی د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د مشرې د سرګندونو جزئیات اورول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
قدرمن اوریدونکو، مخکمو په یو راپور کې واوریدل چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. دا غونډه په تقریبا 15 دقیقو کې پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره روزا اوتنبایوا به د ملګرو ملتونو په دې غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه په تیره د بشري حقونو پر موضوع د امنیت شورا غړو ته معلومات ورکړي. تمه ده چې د دې غونډې ډیری بحثونه به په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت په تیره د ښځو او نجونو د تعلیم او کار پر محدودیتونو راټول وي. په دې اړه د بحث لپاره مدني فعاله د ښځو د حقونو مدافع فریده حفیظ د شبه په مستقیمه اړیکه سره ده. فریده جانې حفیظ، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د افغانستان ښځې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا نه دقیقا په دغه سی او حساس حالت کې څه توقع لري او څه ترې غواړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان د ښځو حالت واقعا اندېښنې وړ دی، ولې نړیوالو د امنیت شورا او د نور هغه ادارې چې د افغان ښځو لپاره غږ پورته کوي یوازې د اعلامیو پر اساس و. دوی په اقدام کې د افغان ښځو لپاره هیڅ هم تر اوسه پورې نه دي کړي. دوی یوازې هغه محدودیتونه په خپلو اعلامیو کې غندلي دي چې طالبان له خوا نه په افغان مېرمنو باندې تعمیل کیږي. د افغان مېرمنو تمه له دغه نړیوالو ادارو څخه دا کېدای شي ولې دوی مدن اقدام نه کوي، ولې دوی هغه خبرې چې دوی په اعلامیو کې کوي ولې هغه په عمل کې نه راوړي. ګرچې موږ په دې باندې ډېر ښه پوهیږو چې افغان مېرمنې اوس له هر ډول حقونو څخه محروم دي، خو دې سره سره بیا هم دغه نړیوال طالبانو څخه اعلامی خپروي. دوی پر دوی باندې هیڅ ډول فشار نه راوړي، دوی له دوی سره نه خبر نه خبرو ته نه کینی، دوی دغه پښتنه در ځینی نه کوي چې ولې یو بشر یو نیم نفوس د افغانستان له کار او تعلیم څخه به برخه ده.
فریده جان، د ملګرو ملتونو لخوا یا د نړیوال ټولنې لخوا هغه عملی اقدامات چې تاسو وایي باید وی کړی او په اعلامیو بسنه ونه کړی، دا عملی اقدامات څه کېدای شي؟
ګورې موږ په لکه یو غټ جنگ د افغانستان د خبرو اترو لارې څخه حل شو، البته دوی په وینا باندې یو تفاهم رامنځته شو، یو هوکړلیک لاسلیک شو. دغه سې کچېرې دوی هم په دغه برخه کې د میرمنو په برخه کې له طالبانو سره راشي په افغانستان کې یا افغانستان څخه بهر، دوی کینې نه خپلې غور سره خبرې وکړي، یو داسې قناعت بخشه، یو داسې قناعت کوونکی چې دوی ته وړاندې کړي چې طالبان پر دې قانې کړي چې مکاتب خلاص کړي یا میرمن ته د کار کولو اجازه ورکړي. یوازې پر اعلامیو باندې، هغه اعلامیې یوازې لوستل کیږي ولی په عمل کې هیڅ هم نه لیدل کیږي. اوس کچېرې دغه دوی له طالبانو سره کینې، پر طالبانو فشار وارد نکړي او له هغوی سره د سیاسي جوړجاړې لاره جوړ رانی شي چې دوی دغه مکاتب او دغه محدودیتونه لمینځه ویسي، نو زه فکر نه کوم چې د پسلو کلونو کې هم طالبان دغه کار وکړي.
ستاسو په نظر طالبان ولې تر اوسه پورې هم د نړیوالو دې غوښتنو ته تر اوسه پورې طالبانو ځواب نه دی ویلی، په داسې حال کې چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ مختلفو هیوادونو چارواکي راغلي له طالبانو سره مخامخ کتلي دي او دا غوښتنې عملا هم دوی ته په کتنو کې په خبرو اترو کې ورته وړاندې کړي دي، مګر تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړي. فکر کوي چې دا د طالبانو طبیعت دی، یعنی د خپلې ایدیالوژۍ له نظره دوی ښځو ته د کار فرصت یا د تعلیم فرصت نه ورکوي، او کله نړیوالې ټولنې نه کوم خاص امتیاز غواړي؟
ګوري، له شروع نه د حکومت له پایل نه تر اوسه پورې طالبان د افغانستان میرمنې یا د افغانستان ښځې د خپل سیاسي قدرت په حیث باندې استعمال کړي دي. طالبان په حکومت کې بل هیڅ داسې سنشته چې د نړیوالو په مقابل کې له خپل سیاسي قدرت یا د سیاسي مهر په ډول باندې استعمال کړي. دوی د افغانو میرمنو محدودیتونه یا د دوی په کور کې نول یا د تعلیم حق اخیستل دا نړیوالو ته دا ښیي چې موږ دومره ځواک لرو چې موږ یو بشر له هر قسم حق څخه محروم کړی دی. دوی دا یو قدرت دی. او دا هم کېدلی شي چې دوی ایدیالوژي چې کوم ده هغه د میرمنو په وړاندې ډېر زیات کم وي، یا دوی نه غواړي چې میرمنې د کار وکړي، ولې دا ډېره کمه کچه کېدای شي. تاسو هم دا اوس د ډېری طالب چارواکي داسې دي چې هغوی په خپلو خبرو کې دا خبره کوي چې هغوی غواړي مکاتب خلاص شي، ښځې کار وکړي، ولې بیا هم دوی نشي کولی چې اقدام وکړي. تر ټولو مهمه د طالبانو دا یو سیاسي قدرت ښودنه ده نړیوال ته، ځان وښيي چې موږ کولی شو داسې کار هم وکړو، او د دې په بدل چې کوم طالبان د قدرت څخه په ګټه اخیستنې اخیستنې سره نړیوال باندې فشار وارد کړي چې دوی په حکومت په رسمیت وپیژني.
او ستاسو په نظر فریده جان حفیظ، په نږدې راتلونکي کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو احتمال شته د نړیوال ټولنې لخوا؟ کلان ځواب راکړئ لطفا.
زما پان باندې په نږدې راتلونکو کې کچېری دوی دا دوا طالبانو نړیوال ټولنې یو سیاسي جوړجاړی ته ونه رسیږي، زه فکر نه کوم که هیڅ یو هیواد د هم افغانستان پر رسمیت وپیژني. دا طالبان یو خوب کوم محدودیتونه یا کوم وضعیت چې اوس دنه حاضرېږي چې داسې یو حکومت په رسمیت وپیژني کوم چې په ښکاره ډول باندې ظلم او هغه څه وړاندې کوي نړیوالو ته چې هیڅ یو هیواد کې هم تر اوسه پورې نشته. یعنی دغه اوسنی وضعیت ته په کتلو سره زما په ان باندې هیڅ یو هیواد یا هیڅ یو ټولنه هم دې ته حاضر تر څو چې طالبان کې اصلاحات راغلي.
ډېره زیاته مننه له تاسو مدني فعاله او د ښځو د حقونو مدافع فریده حفیظ وچله ازادي رادیو سره خبرې کولې. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي په افغانستان کې پاکو اوبو ته د نه لاسرسي له کبله د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. د آی سی آر سی د افغانستان څانګې پر خپل ایکس باندې لیکلي چې اوږدې جګړې د اقلیمي بدلون له اغیزو سره په ګډه په افغانستان کې د پاکو اوبو د کمښت بحران رامنځته کړی دی. خاطر پردیس په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شپه په مستقیم اړیکه سره دی. پردیس صاحب،
سلامونه. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی په افغانستان کې پاک اوبو ته د نه لاسرسي په اړه جدي اندېښنې ښودلې دي. د آی سی آر سی د افغانستان څانګې د سې شنبې په ورځ یعنی نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې پاک اوبو ته د نه لاسرسي له امله د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ دی. د کمیټې لیکلي خلک په ساعتونو ساعتونو قطارونو کې ولاړ وي تر څو لږ تر لږه د څښاک، پخلی او د حفظ الصحې لپاره پاک اوبو ته لاسرسی ومومي. آی سی آر سی لیکي چې اوږدې جګړې د اقلیم د بدلون د اغېزو سره یوځای په هیواد کې د اوبو د کمښت بحران رامنځته کړی دی. سرسلی وایي دا تاریخ حقیقت نه یوازې د خلکو لومړنۍ اړتیاوې اغېزمنوي، بلکې روغتیا هم ګواښي. د دغې ادارې په خبره د څښاک او حمام لپاره د پاک اوبو کمښت کولی شي د سختو ناروغیو لامل شي، او دغه کمیټې د اوبو د کمښت ننګونو ته د رسیدو لپاره د ټولنو سره په نږدې کار کولو ټینګار کړی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د اندېښنې په داسې حال کې دي چې یو شمېر افغان کورنۍ بیا د پاک اوبو د نه لاسرسي له امله د سختو روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي. د هرات ولایت اوسېدونکي زینب وایي د لور
خطر پردیس زما همکارو د ازادي راډیو خبريال و چې د آی سی آر سی د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د څرګندونو جزئیات اورول. پردیس صاحب، که تاسو زمونږ خبري اورئ، مهرباني وکړئ خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني، خی دوام ورکړئ. لا به یو ځای نه چې قطع شي وي خپل خبري بیا پیل کړئ.
د بغلان ولایت اوسیدونکي ګلمینه بیا د پاک اوبو ته د لاسرسي په اړه د ستونزو خبره کوي. نوموړي وایي ورونه په زیړو بوشکو کې پاک اوبو ته لڅ باندې یو کیلومتر لرې څخه هر ورځ اوبه راوړي، چې دا د دوی لپاره ډېره ستونزمنه خبره ده. د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې شریکوي چې له دې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان یا آیوم ویلي و چې 90% افغانان کافي د څښلو اوبو ته لاسرسی نه لري، او دا وضعیت په راتلونکي هم د اندېښنې وړ کېدای شي.
ډیره زیاته مننه خطر پردیس و چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د بیان په اړه جزئیات راکول چې وایي په افغانستان کې ډیری خلک د پاکو د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د افغانستان چارواکي وایي له هغه مهال راهیسې چې باکو پر ناګورنا قرباخ لانجمنې سیمې بشپړ کنټرول ټینګ کړی، تر اوسه له 10,000 زیات وګړي چې له جګړو نه تښتېدلې دي له خپلو مینو بې ځایه شوي. آذربایجاني ځواکونو تیرونې په لانجمنه سیمه ناګورنا قرباخ کې پوځي عملیات وکړل چې له کابل پردیسیمه بشپړه ولکه ټینګه کړه. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
چارواکو ویل چې د ناګورنه قرباغ د سیمې له 10,000 زیات اوسیدونکو د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. له سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو دغه بهیر په وروستیو ورځو کې وروسته له هغې ګړندی شوی چې باکو په دې لانجمنه سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي ارمن ټبره دي، تېره اونۍ د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او پر سیمې بشپړه ولکه ټینګه کړه. په عین حال کې د ناګورنه قرباغ سیمه ییزو چارواکو په سیمه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی. چارواکو وویل دغه چاودنه په رون د سټیپاناکریت ښار په یوه څنډه کې د تیلو په یوه ټانک کې هغه مهال رامنځته شو چې ارمنستان ته تلونکي کسان د تیلو د اخیستو لپاره په لیکو کې ولاړ وو. چارواکو ویلي په دې چاودنه کې چې علت نه دی ښودل شوی، لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او شاوخوا 300 تنه نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان حکومت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې شمېرې ښیي چې تر نن سهاره پورې د ناګورنه قرباغ له سیمې 10,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. د راپورونو له مخې تېره ورځ د ارمنستان لویدیځ ته په سړکونو کې د موټرو اوږده کتارونه لیدل کېدل چې خلکو له سیمې د وتلو هڅه کوله، او د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله یې هم سړکونه بند کړي. د آذربایجان حکومت ژمنه کړې چې د ناګورنه قرباغ د سیمې له اوسیدونکو په تیره له ارمنی ټبرو سره به یو شان چلند کوي، خو د ارمنستان حکومت په سیمه کې د یوې احتمالي قومي تصفیه خبرداری ورکړی دی. ناګورنه قرباغ چې د آذربایجان د قلمرو دننه پرته ده، نړیوالې د دې هیواد د خاورې یوه برخه بولي، او له څو لسیزو راهیسې د باکو او ایروان ترمنځ پرې لانجه وه.
قدر منوریدونکو، د نړیوالو مسایلو برخه مو واورېده چې د ارمنستان او باکو ترمنځ د رواني لانجې په مسله باندې متمرکز و. د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي د تورخم په دروازه کې یو ځل بیا پر تازه میوه بار د افغانستان لاریو ته اجازه نه ورکول کیږي چې له کرښې بلې غاړې ته واوړي. دوی وایي له تیرو درې ورځو راهیسې په تورخم ښارګوټي کې په انګورو بار لاری ولاړې دي، خو د پاکستان د ګمرک چارواکي ورته وایي چې دا د تاجکستان انګور دي. لیما سپېڅلې په دې اړه له نورو جزئیاتو سره راسره ده.
مننه تکل صاحب. د تازه میوو یو شمیر سوداګر وایي له تیرو درې ورځو راهیسې تورخم دروازه کې پاکستانی لوری اجازه نه ورکوي چې په تازه میوو په ځانګړ ډول انګورو بار موټرې له کرښې واوړي. دوی وایي له تیرو څلور ورځو راهیسې تورخم دروازه کې انتظار باسلای څو موټر ته اجازه ورکړل شي، خو د ده په خبره نه پرېښودل کېږي. د دوی په وینا په لاریو کې یې د افغانستان د باغونو انګورو بار دی، خو د پاکستان د ګمرک چارواکي په دې پلمه ولی چې دا د تاجکستان انګور دي. سوداګر وایي د افغانستان لخوا د تورخم ګمرک ته رسمي تصدیق هم یوړ، خو بیا هم اجازه نه ده ورکړل شوې. د تورخم دروازې بلې غاړې ته سوداګر ریاض خان شینواری وایي دغلته له تیرو درې ورځو راهیسې هغه موټر درول شوي چې تور رنګه انګور پکې بار دي.
دا کومه مسله چې د انګورو راغلی ده، کسټم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي، او دا تور او سور انګور د تاجکستان دي. نو پر درې ورځو نه گاڑی ولاړ دي، ځنې گاڑی خرابې ده، هغه خو یا مجبورای نه مالوالاو د تجارانو کسٹم پور کړ د تاجکستان ډیوټی اینڈ ټیکسز، او یو گاڑی بیگا واپس کې وته افغانستان ته.
وو مو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت مسؤلینو نظر هم واخلو، خو ویا د عبدالسلام جواد د دې راپور تر خپرېدو هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې. خو د پاک افغان سوداګرۍ خونې یو مسؤل خانجان الکوزی بیا ازادي راډیو ته دا تایید کړ چې پاکستان پر انګورو بار د افغانستان ځینې موټرې درولې دي. له تېرې یوې میاشتې راهیسې دا دریم ځل دی چې تازه میوو او سبزیو د موټرو په مخه د تورخم دروازه بندگی. تورخم دروازه پر ډیورند کرخه د خلکو د اوکتو را اوکتو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او مهم ترانزیتي لار بلل کیږي چې په بندېدو سره دواړه اړخونه اقتصادي زیانونه ویني. که څه هم د تورخم دروازې د بندېدو له امله د تازه اوختي مالی زیان په اړه په رسمي ډول تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو افغان سوداګرو مخکې ویل چې د لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته هر ورځ میلیونونه ډالر زیان.
ډیره زیاته مننه له لیمې سپېڅلینه. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبري مجلې تر پایه یوازې دوه دقیقې پاتې دي چې بختیار ساحل را سره دی د نن ورځې له وروستیو سپورتي خبرونو سره. ولې دې سپورتي خبرونو سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. جاوید نعیمی به په بل خبرونه کې ستاسو کوربه وي. اوس وار ورکو بختیار ساحل ته چې د نن وروستي سپورتي خبرونه واوروي.
سلامونه میومنی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په راتلونکو 500 ورځو نړیوال جام کې د ګډون په موخه تیر شپه د هند کرلا ایالت ته رسیدلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د خبر لمخې چې یاد لوبډله به تر آرام وروسته په یاد خار کې خپل تمریناتي کمپ یو وار بیا پیل کړي، او د راتلونکو جمعې په ورځ چې د سپتمبر میاشتې له 9:30 نیټې سره برابر ده، د نړیوال جام په وام اپ میچونو کې تمریناتي میچونو کې خپل لومړی سیالي له سویلي افریقا سره ترسره کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي ښار کې لس ورځې تمریناتي کمپ ترسره کړی دی. د کرکټ بورډ چارواکو ویل دي چې د یاد کمپ پر مهال تر ډیره پورې د لوبغاړو په فزیکي تکړښت باندې کار شوی، او دا څرګند شوی دی چې د افغانستان ملي لوبډلې ټول لوبغاړي چې په یاد لوبډلې کې شامل شوي دي ښه پوره جوړ دي او کومه ستونزه نه لري. بل لور ته د چین د آسیایي سیالیو په دوام کې د افغانستان د تکواندو بل لوبغاړي بیژن صدرزاده وکړی شول چې خپل لومړۍ سیالي د خپل تاجکستاني سیال څخه وګټي.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.